سلام او سهار مو په خیر. زه امید زهیر معلم د ازادي رادیو یوې بلې او ساعته پښتو خبرونه ته خراغلاست. خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کانی ویګ ناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. میرمن ویګ ناراجا په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د آسیا پاسیفیک د سیمه ییزې څانګې مشره هم ده. یو ان ډی پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې نوموړي به له اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بسایني په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو دا جګپوړې چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو او د خصوصي سکتور له استازو سره هم وګوري. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد سره یې کتلي او د افغان جنو خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې سره ګټور بحث کړی. هغه اميري پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی دواړه موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سختریزه پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو حقوقو ته ګواښ دی. دا لیدنه داسې مال کې چې تمه د رینا اميري د دوهې په غونډه کې هم ګډون وکړي چیرې چې ویل کېږي یو مهم بحث به د افغان جنو خوځو د حقوقو او د دوی د برخلیک څرنګوالی وي. ان وای په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هندي ملي امنیت د سلاکار مرسال وکرم مصري پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو او د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې وویل نوی ډیلی له افغانستان سره د تړلو مخدره موادو د لویو بسو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون له امله له نامنیو څخه اندېښنه لري. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیه، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړي توب لري. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ خغلی مصری په ناګړي ډول د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د تروریستي ډلو یادونه وکړه چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا دوه سخت دریځ ډلې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد په وسلوالو فعالیتونو تورنې دي. د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبه تر ورځې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. ویلي دي چې د دې اورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د وزارت زیاته کړې د هریرود، مرغاب، هلمند او کابل د سندیزو حوزو په اړوند سیمو کې د نسبتا درنو واورو او بارانونو امکان هم شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطحې د لوړېدو پر مهال د سندونو خواته لنګ دي کې دوه ډډه وکړو. همدارځي د سیلابونو راوتو په صورت کې د پاسنۍ او سیمو خلک کوزانه یو ته خبر ورکړي. د طالبانو یو مخالف د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر ماښام د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې اړوند د طالبانو پر پوستي جوړي کې برید کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهې د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاتوي په دې پوسته کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار دویمې ناحیې اړوند اوسېدونکو کورونه په بېلابېلو پلمو پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تورې ځورولي او شکنجه کړي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ د دې برید په اړه غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل دفاع وزیر وايي د دې هواد پوز له هم د غزې په جنوبی خار رفع کې د پوزي عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف کلانت پرون یوې خبري غونډې ته وویل د اسرائیل پوز د غزې په تلاګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیاتو پر مهال د ډلې تدرانه تلفات اړولې دي. هغه زیاته کړه رفع د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز دی چې اسرائیل غواړي په نخایي کړي. د ګلانات له څرګندونو ښکاري چې اسرائیل د هغو سلګونو زره خلکو لپاره چې په رفع کې پناه اخیستي د نړۍ والے ٹولنے لی زیادی دن کو اندیخنو سرا سرا دا پوزی عملیات و پلان عملی کروی. تاسی ازادی راڈیو تا واگی است. په افغانستان کې د نجونو او خوځو د وضعیت په اړه د یوناما تازه راپور د دې راپور موندنې ښیي چې اکثریت نجونې او ښځینه غواړي د طالبانو اوسنی رسمیت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د دوهې غونډه له هیلو سره سره اندېښنې او غوښتنې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې غونډه کې د ښځو ونډې ته کم پام شوی دی.
ډېرې اندېښنې شته چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یوه ټاکونکي پړاو بدله شي.
او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی مړینه، ناولنی زندان کې عمر او د پیښې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د ډېرو هیوادونو جمهور رئیسانو او مشرانو د ناولنی په مړینه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تورن کړی دی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوی منیمای کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو زنګړې اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي مې هیروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوهې د غونډې په درشل کې په یو تازه راپور کې د افغان مېرمنو وضعیت ته کتنه کړې. د یوناما په دې راپور کې چې پرونه وخت خپور شو د افغان جنو خوځو سره مرکې شوې او د هغوی د خبرو پر بنسټ دا راپور چمتو شوی دی. په دې راپور کې ډېرو خوځو غوښتنه کړې ده چې نړیوال دې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پېژني. تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوهې د غونډې په درشل کې پرون هغه راپور خپور کړ چې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې او د ښځو نظریات اخیستل شوي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM او یوناما په ګډه چمتو کړی راغلی دي چې کله له ښځو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د احتمال په اړه پوښتنه شوې نو وش په تسلنه ګډونوالو په ځواب کې ویلي چې د نړیوالو رسمیت پیژندنه به د دوی پر ژوند د پاموړ اخیز وکړي. دوی ویلي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو شایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو بحران نور هم ژور شي او دا احتمال شته چې واکمن طالبان پر ښځو او نجونو اوسني محدودیتونه نور هم زیات کړي. په راپور کې د روان میلادي کال د جنوري له 28 د فبروري تر 8 پورې د هیواد په 40 ولایتونو کې له 115 ښځو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په سلو کې 20 مېرمنو ویلي چې د طالبانو حکومت دی یوازې په هغه صورت کې په رسمیت وپیژندل شي چې پر ښځو ټول لګیدلي محدودیتونه لري کړي. په سلو کې 15 ویلي چې د ځینو ځانګړو محدودیتونو له لرې کېدو وروسته دي په رسمیت وپیژندل شي او په سلو کې 28 ویلي چې باید د طالبانو حکومت قطعا په رسمیت وپیژندل شي. راپور زیاتوي چې ښځې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور په تیره بیا په کابل کې د یو شمېر مېرمنو او نجونو د غیر قانوني نیونو د راپورونو په اړه په دې باور دي چې د طالبانو له دې کار سره په عامه ځایونو کې د ښځو ځورول زیات شوي او دا امکانات نور هم ډېر کم دي چې له کورونو ووځي، ځکه ویریږي چې وبنیول شي او بیا به له دې کبله چې د طالبانو په توقیف کې پاتې شوي د ټول عمر له شرم سره مخامخ وي. یوناما وایي چې په سلو کې له نیمایي ډیری یعنی 50% ښځې ویریږي چې له محرم پرته له کورونو ووځي او په خاص ډول هر ځل چې د ښځو په اړه یو نوی فرمان راووځي نو د افغان مېرمنو د بې امنیتي احساس او اندېښنې لا زیاتېږي. د یوناما په راپور کې د کور کهول په کچه د ښځو د وضعیت د بدلون او د ونډې د کمیدو په اړه هم د مېرمنو اندېښنې اخیستل شوې دي. په راپور کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه هم د ښځو نظریې اخیستل شوې دي. افغان مېرمنو یوناما ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې پر ښځو او نجونو ټول لګیدلې محدودیتونه لري کړې نه وي. د یوناما د راپور له مخې ښځو خبرداري ورکړی چې د طالبانو پخوانیو اقداماتو ته په پام پر دوی دا باور نشي کېدای چې په روان وضعیت کې به شیګنه راشي. یوناما وایي د افغان مېرمنو په باور تر څو چې د ښځو د حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون را نشي د طالبانو رسمیت پیژندل به تر ټولو ناوړه حالت وي. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټولو انتقادونو ته په دې خبره ځواب ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تمه ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا پیل شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون موضوع نه ده روښانه، خو نور ډېرو ګډونوالو دې غونډې ته د تیارۍ خبر ورکړی دی. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي، د طالبانو د حکومت مخالفان او ځینې نور سیاستوال او ګوندونه ګډون وکړي. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې دا بحثونه تاوده شوی دی چې څوک له دې غونډې څخه غواړي. د بشري حقوقو مدافع ډلې غواړي چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه دې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي، او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې له نړیوالو غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار د دوهې د غونډې پر قربانو انتقاد کوي چې ښځو ته یې لږه ونډه په پام کې نیولې. میرمن بار بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا ویریږي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو له تیریو سره سره نړیوال له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي.
There's a lot of concern that this meeting could be a harm.
ډیر اندېښنه چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یو ټاکونکي پړاو بدل شي، او هغه ورځ به راشي چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور پر مخ ولاړه شي، او د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو حملې له پامه وغورځوي.
خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د پنځشنبه په ورځ وویل دا ډیره مهمه ده چې په دوحه کې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې دا غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. بلخوا په پرزیدلې جمهوري نظام کې شامل ګوندونو او جریانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له اصولو سره سم د طالبانو له حکومت سره یو واحد چلند غوره کړي. په دې لیک کې چې د خلکو د انسجام د شورا، ملي محور، د سولې او عدالت د ملي غورځنګ او د ملي متحد ګوند په ګډون د نه ګوندونو او جریانونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی راغلی دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو اړخیز اقدام به له افغانستانه هاخوا سولې او ثبات ته د پام وړ ګواښ متوجه کړي. په لیک کې ویل شوي دي چې د افغانستان دولت باید خپل مشروعیت د نارینهوو او ښځو له آزادې ارادې او رایو او همداراز د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو د بشپړ رعایت له لارې ترلاسه کړي. د پنځشنبه په ورځ هم د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو ګوندونو او جریانونو چې شمیر یې اوولسو ته رسېده له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې ټولو ښکېلو اړخونو ته د دوهې په غونډه کې د ګډون فرصت ورکړي. د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت جبهې، د معترضو ښځو غورځنګ، د وحدت ګوند، د ملي مقاومت شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي او یو شمیر نورو جریانونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو د غوښتنو په پام کې ساتل، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو اړخونو ګډون، او له طالبانو سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ډډه کول د دوهې د غونډې د بریا شرایط دي. طالبانو تر اوسه د خپلو مخالفو جریانونو د اعلامیو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي دي چې دې جریانونو د افغانستان خلکو ته خپله ازموینه ورکړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر پخواني افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي د دوهې په غونډه کې له ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د جدي او مسؤلانه دریځ غوښتنه کړې. دغو افغان پوځیانو ملګرو ملتونو ته د یو لیک په استولو سره د دوهې په غونډه کې د پخوانیو پوځیانو د مسؤلیت په اړه د بحث غوښتنه کړې. دوی د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو هم غوښتي دي چې په یو غږ او دریځ سره د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د دوهې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤلانه دریځ غوره کړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوهې غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په ټپل شوې جګړه کې ښکېل دی، او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشټوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوې. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشټوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ازادي راډیو ته وویل
د افغان وسلوالو پوځ د جمهوریت د وخت منصوبینو امنیت او مسؤلیت د دوهې د پریکړې په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکېلو مسؤلیت دی. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسلمیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېلو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لویه ستونزه حل شي.
شینواره زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګري نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخواني افغان سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
د ملګرو ملتونو غوښتنه داده چې د دوحې په غونډه کې چې تر اوسه یې اجنډا معلومه نه ده، په دې غونډه کې دې د پوځیانو په اړه خبرې وشي. پرېکړه کوونکو هیوادونو موږ په دوو ډلو نړیوال ترهګرۍ ته تسلیم کړو. یوه ډله سرتیري ووژل شول او نیمایي وتښتېدل او په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې، خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مړینې د ټولې نړۍ په کچه بې ساري غبرګونونه پارولې دي. د نړۍ ډېری مشرانو د استبداد پر ضد د ناوالنی د مبارزې د ستاینې تر څنګ روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه په وژنه تورن کړی دی. د چارو د شنونکو په باور ناوالنی د پوتین د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ و. چاو کوم هیوادونو د ناوالنی د مړینې په اړه غبرګون ښودلی او د دوی د غبرګونونو بڼه څه ده، تفصیل یې د راپور کې واورئ.
د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی مړینې د ټولې نړۍ په کچه نور پراخ غبرګونونه هم پرولی دي. روسي چارواکو پرون اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې د قدم وهلو پر مهال د ناروغۍ احساس وکړ او بې سده شو. د یو شمېر هیوادونو مشرانو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د مړینې مسؤول بللی دی. د لاتویا ولسمشر ادګارز رینکوویچ پر ایکس شبکې ولیکل چې ناوالنی د کرملن لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ناوالنی د مړینې مسؤول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالات غواړي د ناوالنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د میونیخ په امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال د ناوالنی مړینه د پوتین د بېرحمۍ یو بل ثبوت وباله او ویې ویل دوی چې د هغه د مړینې په اړه هره کیسه جوړوي، خو دا خبره روښانه ده چې د ناوالنی د مړینې پړه د روسیې په غاړه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره یو ځای خبرې کولې وویل پوتین باید د ناوالنی د مړینې مسؤول وګڼل شي. ښاغلی شولت وویل د ناوالنی مړینه ښایي چې په روسیا کې څه ډول رژیم واکمن دی. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پوتین رژیم د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د دې د خپل هیواد د مستبد حکومت په څیر په هر ډول چې وی غواړي له خپلو مخالفانو څخه ځان خلاص کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین وویل د ناوالنی مړینې وښوده چې پوتین له هیچا دومره نه ویریږي لکه له خپلو مخالفانو چې ویریږي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناوالنی په محبس کې بندي و، نو ځکه اوس دا ډیره مهمه ده چې روسیا د هغه د مرګ په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم د ناوالنی د مړینې پړه پر پوتین واچوله او د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو وویل چې ناوالنی د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د روسیې د خلکو لپاره یو مبارز و. د بلغاریا صدر اعظم د اروپای پارلمان مشر او د نورو هیوادونو چارواکو هم د ناوالنی مبارزه ستایلې او پوتین یې د هغه په مړینه ګرم بللی دی. د روسیې د لرې ختیځ د کارنیګي د مرکز شنونکې تاتیانا ستانووایا وایي د ناوالنی د مړینې علت چې هر څه وي به خو د ولسمشر پوتین لپاره به یوه لویه ننګونه وي. میرمن ستانووایا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې ناوالنی د روسیې د یوه اصلي او تاریخي شخصیت په توګه ظهور وکړ او د پوتین پر ضد یې د نه تسلیمېدو دریځ ونیو. د نوموړي په باور ناوالنی له 2000 کال راهیسې د پوتین پر وړاندې تر ټولو اصلي بدیل ګڼل کېده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم پر ژوندۍ بڼه واوري. سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه چې ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی تاسو هلته اوریدلی شئ. د ازادي رادیو ډاٹ کام د نننه چې ولاړ شئ نور مهم موضوعات تر څنګ یې زموږ ځینې ویډیوي خبرونه هم هلته ځای پر ځای دي. بیلابیل پروګرامونه هم شته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. ډبلیو ایچ او په یو راپور کې لیکلي د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېری ناروغان ښځې او ماشومان دي. د داخله ناروغۍ یو شمېر متخصصین د دې ناروغۍ د خپرېدو او زیاتوالي یو لامل د منظم واکسین نشتوالی ښیي. جزئیات یې د راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 500 کسان مړه شوي دي. د سازمان د پینشن می په ورځ لسمخیز راپور خپور کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیری مړه شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوي چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمېر کورنۍ وایي چې دوی ډېر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکې زهره آریان چې 3 ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسی جان.
زه د مسی جان په نوم د یو ماشوم مور یم چې 3 او 4 میاشتې ژوند یې کړی و. د یخنی او د هوا د ککړتیا له امله اکسیجن یې نشو اخیستی. ما هغه روغتون کې بستر کړ. هر څه مې چې وکړل خو ونه ژغورل
شو.
د عمومي داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومانو لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولای. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاری وکارول شي، د دغه ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبه، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرځېدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. ومو غوښتل چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,000,000 او 440,000 کسانو څخه زیات ښودل شوی و چې 16.5% یې له 50 کلونو کم عمره
ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې له دې چې د خپرونې دویم نیمایي ته ولاړ شو، د خپرونې وروستی راپور دا دی چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د زمبر په غریزیو سیمه کې یو شمېر رضاکارو ځوانانو د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړي دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي سو د تفریح او دمې لپاره د یادو سیمو شنو او څنګلیزو سیمو ته ورشي. یادې شنې او ځنګلیزي سیمې د خوست له ښاره شمال لوري ته شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهر مېشتو سیمهوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده دمځایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کېني او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشاد راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا لس دنیا پنډر ځایونه جوړ کړي دي. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته موږ سره بنډارو ته راځي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکاري جوړ کړي دي. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15000
دی چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول دلته دا معلومات نه کېدو چې موږ چېرته کېنو. دا خو ستایر انتخاب شوي ځایونه دي او ښار سره چیر شي او کلیارو کې ستړي وي یا زه داسې ورته معلوم نه وي یا نه تیور دا ځایونه وي بس کېنې. او بل داسې سخلتونه وي ځکه چې وړتې د ځوان سره چاروري بلختونه پزکي وشه تیور ځای معلوم دي.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بېلابېلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعته خوند اخلي.
نوم سنیګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې څپرې ده په میلا راغلي او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې ځای په ځای کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخه روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لوري ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غې لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼۍ او آد محمد د باک سینارګۍ د ازازی میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبریو زمبر او صبریو شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو آباد چې ازادي راډیو سره ملتیا کوي زموږ خبرونه او یو خپل نظرونه تر خوای د ازادي راډیو لپاره خپل پیغامونه را لګي. یادونه کوم چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه را واسوي زموږ د واتس اپ شمیرو باندې موږ به تاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبري خبرونو کې او تر خوای په نور خبرونو کې درته خبرو کوو. ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو کې هم څارل شي زموږ ایکس پاڼه، فیسبوک پاڼه، انسټاګرام، یوټیوب سره خدمت کړي. ترخواهی در ازادی رادیو واتس اپ چینل هم پر لیکه شوی هاگه فالو که مهم خبرونه بزر تاسی تر ورسی که پا افغانستان که در سهار